پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دا اندېښنه یو ځل بیا له ارګه راپورته شوه. په ننګرهار او په تیره جلال آباد ښار کې یو ځل بیا نا امنۍ او مانچاودنې زیاتې شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د غرمنۍ خبری خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د هرات له محبسه 12 طالب بندیان خوشی شول. د کابل د اصلاح ورسپانې مسؤل مدیر د کورونا له کبله صبر وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره له ماسک سره څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشي شوي دي. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل خوشي شویو طالب بندیانو ژمنه کړې چې بیا به د جنگ میدان ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات د والي د ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبسه 15 اویا بندیان خوشي شوي دي. تېره اونۍ افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټال 419 طالب بندیانې و بخشی تیره ونه افغان چارواکو ویلی و چه طول تال چلور زره نلس طالب بندیانی خوشی کریدی. ده 215 اتل قلوردو قماندانی وی پا دو جلا هوایی بریدونو که پا ترینکوت او کندهار که لشتر لشه شپارس وصلوال طالبان وجل شوی او و نور جو بلدی. ده دی قماندانی ده مطبوعاتی دفتر مرستیال صادق ایسا آزادی رادیو تو بویل
ترینکو د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو په حمایت تر سره سو نه و سوال تر اگر و وژل سو او درې تنه ټپیان سو.
د شاغلي ایسا په وینا وطن نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې وژل شوي او څلور هم ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې نسبي کرارۍ وروسته بیا په دغه ښار کې ناامني زیاته شوې ده. لنګر هرڅه خدای آزادی رادیو د خبريال درا پور سره سم د روان سرطان په تیرو 22 روزو کې په جلال آباد ښار کې شپږ چاودنی شوي چې لکبلې نږدې 40 تنو تمرشوب لاوخته ده. اکثره پیشي د مقناطیسی ماينونو او چاودنو په نتیجه کې شوي. د ننګر هر اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي.
نو صحیح تلاشی نه کوي. که چېرته دوی صحیح تلاشي وکړي غفلت یې وظیفه یې ونه کړي نو انشاءالله بس چې خپل کوشش کوي هماغه به کېږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې د دغه ښار او پلازمېنې کابل ترمنځ د پرتې سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د پخوا په پرتله یې په ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. د کابل د اصلاح ورځپاڼې مسؤول مدیر داد محمد انابي د کورونا په ناروغۍ ومړ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې نای د معلوماتو له مخې انابي چې په کورونا وایرس اخته شوی و پرون په حق ورسید. د نای د راپور پر اساس تر اوسه پورې په افغانستان کې د رسنیو و تنه کارکوونکي په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې په مهال د لومړي ځل لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د په روغتون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د درملنې او څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه استعمالوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په مریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو په مهال وویل د هیڅکله د ماسک له کارولو سره مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون توند شمیرو لمخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شویو هم شمیر هم له 1 لکو 43 زرو تیر شوی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي لارې سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دا پر دې موضوع په روانه اونۍ کې پنځم ځل و چې رایه پرې اخیستل کېږي، او دا په داسې حال کې ده چې د مرستې رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یوه ورځ مخکې ختم شوی و. له یوې سرحدي لارې د مرستو رسولو لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی و. او د هندوستان د سینما پیژندل شوی ستوری امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی دی. ښاغلی بچن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د کورونا ټیسټ یې مثبت و او روغتون ته لیږدول شوی دی. امیتاب بچن چې و اویا کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه تیریشي. د هغه زوی ابیشک بچن هم په یو ټویټ کې کښلی چې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د شمیر له نظره په دریم ځای کې دی. په دغه هیواد کې نږدې 8,21,000 کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
تاوتریخوالی که څه هم په ټوله کې د پخوا پرتله کم دی، خو د ننګرهار خلک یې ښار کې له ژونده زړه توري کړي.
د ښار وضعیت خراب دی، هر کې بمونه جګېو شي کې بل شي کېږي. اول زه پکې خوشحاله نه یم، که ژوند نه پکې بتنګیم سبا خبره صحیح ده.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت یې باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. موږ له آزادۍ رادیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګوایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او ماین چاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام په وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه چاودنه کېږي، او تر ډېره پکې د حکومت لوړپوړي چارواکي، ملکی کادرونه او یو شمیر نور کسان پنهخه کیږي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، امید زهیرمل موضوع تعقیب کړي. له کابل را سره د ټلیفون په کرخه دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته خراغلی، د ارګ د اندېښنو جزئیات څه دي؟
لودین صاحب سلام تاسو ته. اوریدونکو ته د افغانستان حکومت طالبانو ته په خدمت کې وایي چې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغه هیلو ته زیان ورسوي کومې چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک پر غاړه به میچاودنې چې قربانیانې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول. په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال هم ورته روایت کړي.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه، د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي، پر حکومتي مامورینو او عملي زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. له اوسه دې وخت را رسېدلې چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
لودین صاحب افغانستان حکومت داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وکړي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یو اساسي لاس د دوه د هوکړې عملي کېدل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو بندیانو په خلاصون سره به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي چې اوربان ته به هم زمينه برابره کړي. د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی، هغه څه چې یوازې کابل ښار یې نږدې هر ورځ شاهد دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو پرون هم په دې ښار کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. لوګین صاحب، افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې د جګړې شدت به راکم شي، خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسیدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړي، د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت هم په خپلو خبربانو کې طالبانو ته د اوښتې مرفوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني، خو تر ډېره په کابل ښار او همدارنګ د هېواد په یو شمېر ډېرو ښارونو کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخلي.
کور ودان ډېره مننه اوریدونکو، وام اوریدل چې ارګ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا اندېښنه وښوده او یې ویل چې دغه تاوتریخوالی کولی شي سولې ته د رسیدو لپاره د دوی او نړیوالو متحدینو هڅې زیانمنې کړي. بل لور ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د جلال آباد اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي او مسؤل امنیتي ارګانونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي او اندېښنه ښیي که د امنیت ټینګښت ته پاملرنه ونه شي لویې امنیتي ننګونې به رامنځته شي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په جلال آباد ښار کې یو ځل بیا د ناامنیو په اړه اندېښنې د دغه ښار اوسیدونکي وایي مقناطیسي مینونو چاودنو او بریدونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دوی امنیتي ادارې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جلال آباد میشتو په باور څه موده په دغه ولایت کې نسبي کراري وه، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بریدونه زور اخیسته چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. د دوی له ډلې دوو تنو عبدالولي او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبدالولي د ښار وضعیت خراب دی، هر څه کې بمونه لګي او شګي بل شي کېږي، خو حالات ډېر ښه و. سني حالات دومره څوک پکې خوشحاله نه، اول زه پکې خوشحاله نه یم، تر ژوند نه پکې پتنګ یم. سبا خبره صحیح ده.
زما نوم ده منصور رحمان. بلا ډېر اندېښمن کړی و په ښار کې دماکي کې هر څه کې باید دا بند شي، امنیت ونیسي.
نوم مې اسمت الله ده. مونږ زیاتره چې کنټرول کې مونږ تیری کې ګورو کنه یا فیسبوک کې کوته وي دا پولیس دی او نو صحیح تلاشي نه کوي. کچر صحیح تلاشی ہو کی غفلت وظیفی ہونے کی نو انشاءاللہ بس چی خپل کوشش کی ہمغه بکی گیا.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دغه ښار کې د روانې میاشتې له پیله تر دې د مشپک چاودنې شوي چې له امله یې د ملکي وګړو نظامیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان وو. په دغو چاودنو کې یوې ځانمرګې موټر بم برید او پاتې نورې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو او چسپکي مینونو چاودنې وي چې تر ټولو خونړۍ د کوس کونړ ولسوالۍ د بازار په مرکزي څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه قومندان موټر بم برید وو. په دغه برید کې د قومندان میرزمان په ګډون څلور تنه وژل شوي وو او یولس نور ټپیان وو. د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي لیدې ډلې سلیمان زازای په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا بیا د بهرنیو استخباراتو ډلو لاس بولي چې غواړي د یو شمېر داخلي کړیو په واسطه امنیت خراب کړي.
داخلی کړه موس هڅه او کوشش ده کی چې تاسو ګوره بدلون بدلون خبره کیږي، مثلا کمانډان صاحب تبدیل شو، والی صاحب تبدیل شو. دې معنی ده چې دوی نه غواړي چې هغه شخصي ګټه چې په ننګرهار کې دغه ډول ناوړو کړنو په اساس باندې ترلاسه کولې، دوی ته یو دسیسه جوړه کی او دوی خپل وظیفو څخه ګوښه کی او په ځای د هغه څوک راولي چې دغه څو محدودو کړایلو لپاره ګټه ورته مابه.
که څه هم تر اوسه په جلال آباد ښار کې د وروستیو مین چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ننګرهار د والي بیان د تاوله خوږیاڼی په دې ولایت کې د مقناطیسي مین چاودنو او نورو امنیتي پیښو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس بولي. دی وایي پولیسو په تیرو څو اونیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لسګونه هغه کسان نیولي چې په دغو مین چاودنو او ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود.
جلال آباد خار او ځینو ولسوالیو کې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لدی چې د سولې پروسې هڅې روانې دي، ولې دوی خپل ژمنتیا نه ده ښودلې؟ تروریستي عمل ترسره کوي، د ولس او بې ګناه خلکو په منځ کې ویره خپروي. امنیتي ځواکونو هم خپله میړانه ښودلې، وخت په وخت د دوی ګڼ شمېر تروریستي حرکتونو مخنیوی کړی او د دوی په نیولو بریالي شوي دي، د قانون منګولو ته سپارلې دي. هره اونۍ تاسو ګورئ چې پولیس او ملي امنیت ځواکونو په لسګونه مخالفین نیسي او د قانون منګولو
خو وسلوالو طالبانو د جلال آباد په ښار کې د وروستیو هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه یې هم په اړه څه ویلي دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې هم هره ورځ د امنیتي پیښو او د ملکي وګړو او حکومتي عسکرو د مرګ شوبلې راپورونه ورکول کېږي. ولسی خلک اندېښنه لري او وایي هیله ده چې سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې چې دي ناجیه صاحب ته غوښ شي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لاره لتهرو یو لس ورځو راهیسې تړل شوې ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې لارې د تړل کېدو له امله سلګونه باروړونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې له دې امله سوداګرو ته په لکونو افغانۍ زیان اوښتی. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د پاکستان له لورې تړل شوې ده. سوداګر وایي یاده ستونزې له افغان حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه یاد ستونزه پر ځای پاتې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم سوداګریزي لارې تړل شوې چې سلګونه میلیونه افغانۍ زیانونه اوښتي دي. په سمنګانو کې د بادامو 10% حاصلات زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې او اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې بزګران به سږ کال 15,000 میټریک ټنه بادام راټول کړي. تیر کال د سمنګانو د بادام حاصلات څه د پاسه 3,000 میټریک ټنه ته رسیدل. په سمنګانو کې د بادام حاصلات سږ کال زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې اوبو لګولو رئیس وایي په دغه ولایت کې د بادامو د حاصلاتو په چلو کې د 150 په زیاتوالي سره د سمنګان بزګران به له اقتصادي پلوه ځان بسیینې پلور لاړ شي. چارواکي وایي د کرنې وزارت پلان کې لري چې له بزګرو سره د کرنیزو توکو د مرستې له لارې د دوی اقتصاد پیاوړی کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ 50 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1,430 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریه ته د بشري مرستو رسولو بهیر وغځاوه، خو هغه یې له ترکیې د سوریه شمالي برخې ته چې د سوریه د رژیم یاغیان پرې کنټرول لري په یوه دهلیز پورې محدود کړ. په دې سیمه له 1,000,000 زیات وګړي اوسي په دې سیمه کې له 1,000,000 زیات وګړي اوسي او سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور حالې نوریاس نوري اوروي چې د محل را سره په سټوډیو کې دی. نوري سره مهرباني.
بله لودین صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. د هغه څه چې د روانې اونۍ په پیل کې روسیې وړاندیز کړی و، خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ خپل نه کړ. سوریه ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځم پریکړه لیک دی چې پرون شنبه د شورا تصویب کړل دي. مخکې نور پریکړه لیکونه چې روسیه او یو شمېر لویدیځو هیوادونو وړاندې کړي وو رد شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک یوه ورځ وروسته له هغې تصویبیږي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دو دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه، د 12 نورو میاشتو لپاره د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. که څه هم یو شمېر لویدیځ هیوادونه اندېښنه ښیي چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودیږي، ښایي په سیمه کې د 1,300,000 اوسیدونکو ستونزې تر ډېره هوارې نشي کړی. د ملګرو ملتونو چارواکو او د بشري چارو ډلو تر ډیره هڅه کړې وه چې د سوریې شمال لویدیځ ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي. د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستي وي خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه او روسي، چین او د ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین د دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دو دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یو د باب السلام چې د سوریې حلب سره نښلوي او بل هم باب الهوا چې د سوریې ادلب سیمه کې چې یاغان پرې کنټرول لري نښلوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیري وروسته وویل چې مخکې موسکو هم وړاندیز کړی و چې د بشري مرستو رسولو یو دهلیز د باب الهوا د پرانستل شي او هغه باید یوه اونۍ مخکې تصویب شوی وی. البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریې شمالي ویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسول له 2014 کال راهیسې پیل شوي او دا هغه لار ده چې دمشق پرې کنټرول نه لري.
ډېره مننه. واموریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو رسولو بهیر وغځاوه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او لوی خارونو کې په اف ام 100.15 خبرونه لري. اوس هم راځو د افغانستان په خوونیز او تحصیل نظام پورې اړوند وي موضوع ته. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، خوانځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله لسک کال په سرلی راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره له کبله د ټلیفون په کرښه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. څه دي د دغو بنسټونو د مسؤلینو څرګندونې، جزئیات څه دي او د دوی اندېښنې په څه مسایلو راڅرخي؟
سلام لیدین صاحب، تاسې او د ازادي ویډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، نن په کابل کې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو د مؤسسو، د خصوصي ښوونځیو او د غشان د ښوونیزو مرکزونو مسؤولین راټول شوي ول په یو خبري کنفرانس کې دوی خبرې وکړي او له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. لیدین صاحب، لکه څنګه چې شاسو ورته اشاره درلودله، د کرونا وایروس په خپرېدو سره په افغانستان کې چې د تیر پسرلي راهیسې کېږي، تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، ښوونځي، پوهنتونونه دا ټول تړل شوي دي. دوی وایي چې قرار قرار حکومتي ادارې پرانیستل شوې او یو شمېر خصوصي ادارو ته هم په بېلابېلو برخو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. نو باید چې خصوصي پوهنتونونو ته او دغه شان خصوصي ښوونځیو ته، تعلیمي مرکزونو ته هم اجازه ورکړل شي چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، ځکه دوی په خبره چې داسې ونه شي د افغانستان ښوونیز او تحصیلي نظام ډېر زیانمن شي. دوی دغه شان وایي چې له دې امله په سلګونه کسان بیکاره شوي وي هم، ځکه چې په دغو تحصیلي بنسټونو کې ښوونکي، استادان، اداري کارکوونکي دوی د دې لپاره چې د بودیجې له کمښت سره مخ ول، یو دوه میاشتې دو ته تنخواګانې ورکړي دي، ولې وروسته له هغې دوی بېکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لیدین صاحب، دا خو داسې هم کېده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چې کومې څرګندونې درلودلې، هغه دا وي چې دوی یوه طرحه کابینې ته استولې ده چې دا طرحه که تشویق شي نو له دې مخې به د د سرطان د وشتمه نیټې راهیسې په خصوصي پوهنتونونو کې هم زده کړې عضوري پیل شي. خو د ښوونځیو په اړه کوم معلومات چې موږ درلودل، دغه موضوع د افغانستان د ولسي جرګې پاړوند کمیسیون کې یاده شوې وه، خو هلته د وکیلانو دا مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې دا به ماشومان چې ښوونځي ته دي د کرونا ویروس ویره دغه ستونزې دي چې باید د ښوونځي پیل نه شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت اوس پرې په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي. لیدین صاحب باید ووایم چې په ټوله کې په افغانستان کې یو شمېر یو دېرش تحصیلي ماسسې او دغه شان پوهنتونونه دي چې 200,000 محصلین په کې زده کړې کوي. دغه شان د 2500 په شمېر کې خصوصي ښوونځي دي چې 115,000 زده کوونکي په کې زده کړې کوي، چې اوس مهال دا ټول په کور ناست دي او ښوونیز او تعلیمي نظام
کور ودان. ډیره مننه اجمل تورمن و چې ویلې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. که څه هم لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د بیا پیل په اړه یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو د پوهنې وزارت پرون د دولتي ښوونځیو په اړه وویل چې د کابینې د پریکړې له مخې دغه ښوونځي به د اسد میاشتې تر 15 منټې بند وي او بیا وروسته به حالاتو ته په کتو د فعالیتونو د پایل په اړه یې پریکړه کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په خوست کې د رسنیو مسولین او خبريالان وایي په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په شان په ولس کې د سولې فکر د خورولو اړتیا ډیره ده. دوی وایي رسنۍ او خبريالان د ټولنې چې د ټولنې برخه دي او د نورو په شان سولې او جګړه د دوی پر ژوند هم پوري هم اغیز لري. د رسنیو مسولان او خبريالانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ هلته په یو جوړ شوی ورکشاپ کې وکړي. جزئیات نجيب الله الخيل وړاندې کوي.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبريالان وایي چې سوله د رسنیو او خبريالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یو مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبريالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبريالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ رادیو ته د دې برنامه په باب وویل.
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تیل چې حالات د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لار کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
سوله په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوی دی هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا بی‌طرفي مراد کړي، انډول په ریپورټونو کې مراد کړي او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کیږي. چې طرف نه واقع کیږي نو دا خپل د سولې لپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو دویمه نیمایی نور بس دی پروگرام ته ځانګړی شوی چې وروسته درته راځي. خو اوس یو شمیر اس ایم اسونه یو اوریدونکو لیکلی دی، وای جهانی د زابل څخه طالبان باید جنگ بند کړي او بیا سوله وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلی دی، وای که چیرې امریکا پر طالبانو باندې د توافقنامې خلاف برید کوي خو طالبان هم حق لري چې پر امریکایي ځواکونو بریدونه وکړي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکلی، وای دلته پناوی ولسوالۍ کې غلاوې ډېرې شوې دي. عبدالمنان ساحل د نادرین لیکلی، وای له افغان حکومت څخه غواړو چې د طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره ورسېدو د خپرونې دویمې نیمایي ته. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اسمت ساروانی وړاندې.